خبر ما در استودیو است و خبرهای ساعت دو را بر شما پیشکش می‌کند.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. دوی بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ازادي په چپو کې پروګرام اوري. د دې خبرونه موضوع ده د داعش د فعالیتونو زیاتېده. په دې موضوع بحث له خبرونو وروسته واوري. په کندهار کې د قاطع ملاتړ ماموریت په برید کې 15 دیرش وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بلجیم کې د خپل یوه ډیپلوماټ نیول کېدو په اعتراض کې د دوو اروپایي هیوادونو سفیران احضاروي او امریکا د چین پر زیتیي شرکت بندیزونه موقتا نرموي. د خبرونو تفصیل. د سولې لپاره ولسی حرکت د امریکا خلکو ته د یو لیک پاستولو نن پنځشنبه په کابل کې د متحدو ایالاتونو د سفارت مخ ته خپل پرلط پای ته رسوي. د دې حرکت ویندوی بسم الله وطن دوس ازادي رادیو ته وویل چې دوی به په دې لیک کې د امریکا له ولس څخه د مالی مرستو په خاطر مننه کړې او ورڅخه غوښتنه کړې چې له خپل حکومت او پوځیانو وپوښتي چې د افغانستان جګړه ولې اوږده شوې ده.
په ټولیز توګه مو پر هغوی غږ کړی دی چې هغوی باید له خپلو سرتیرو څخه د اولس کلنې مودې حساب کتاب وغواړي، له هغوی څخه وپوښتي چې ولې تاسو د امن په راوستلو کې پاتې راغلي یاست.
ټاکل شوی دی چې د سولې حرکت له نن څخه د روسیې د سفارت مخ ته پرلط پیل کړي. دوی تر دې وړاندې په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما مخ ته درې ورځې پرلط کړی وو. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو د قاطع ملاتړ د ماموریت په هوایي برید کې 15 دیرش وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د کندهار د پولیسو ویندوی څارن زیاد دورانی نن ازادي رادیو ته وویل چې دا برید پرون د افغان امنیتي ځواکونو په همغږي په شاولي کوټ ولسوالۍ کې وشو.
په دغه برید کې 15 دیرش وسلوال وژل شوي دي. وژل شوو چې د زابل ولایت د شهر صفا د پارا نیمو کمانډان چې هم په دغه قطار کې ولما بین تللې دي او یو تر بل د دې تمرین کمانډان د توریالي په نامه هم وژل شوی دي.
له بلې خوا په هلمند کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د دې ولایت په څو سیمو کې د طالبانو پر ضد په عملیاتو کې لږ تر لږه یو لس وسلوال طالبان وژلي دي. ملي اردو وایي چې د هلمند په مارجا، ناوه، نهر سراج او ګرمسیر ولسوالیو کې د دوی عملیات دوام لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلان وایي د تورخم د ترانزیتي لارې د بندیدو له کبله افغان سوداګر هر ورځ په میلیونونو ډالر تاوان کوي. د دې ادارې مرستیال خانجان علي کوزي نن ازادي رادیو ته وویل تورخم بندر له څلور ورځو راهیسې د ګمرک د کارکونکو د اعتصاب له کبله بند دی او له دې لارې واردات او صادرات په ټپه درېدلي دي. د تورخم د ګمرک کارکونکو د نامنیو او ګواښونو د ډېرېدو له کبله اعتصاب کړی دی. د ارګا واتباو دریمه مناظره نن پنځشنبه په ارکی جوړه شوه. په دې مناظره کې چې د زده کړې فرصتونو، چیلنجونو او حل لارو تر عنوان لاندې جوړه شوې وه، د ولسمشر سلاکارانو، د بهرنیو هیوادونو استازو، ځوانانو او د مدني ټولنې استازو ګډون وکړ. غونډې ته د ملګرو ملتونو په چارو کې د ولسمشر سلاکارې فرخنده زهرا نادری د هغې مسودې د چمتو کېدو یادونه وکړه چې د پوهنې، روغتیا، د کډوالو د راستنېدو، کرنې، د قانون د حاکمیت او نورمونو په اړه جوړه شوې ده. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران ولسمشر حسن روحانی د اتریش مرکز ویانا ته د سفر په مهال ټینګار کوي چې هیواد به په 2015 میلادي کال لاستیک شوی اتمی تړون ته تر هغه ژمن پاتې شي څو چې د دې تړون د نورو غړو هیوادونو لخوا د ایران ګټه یقیني پاتې وي. ښاغلی روحانی پرون خپل اتریشي سیال الکساندر وان دری بیلین سره تر لیدنې وروسته وویل د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ له شوې اتمی موافقې څخه د امریکا وتل غیر قانوني او د هیڅ هیواد په ګټه نه دي. نوموړي همدارنګ خبرداری ورکړ چې د ایران د تیلو صنعت ته د ګواښ په صورت کې به ځوابي اقدام وکړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو پر اساس د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د فرانسې او بلجیم سفیران او د جرمني شارز دافیر احضار کړي. څو په جرمني کې د یو ایرانی ډیپلومات پر نیول کېدو اعتراض ورته وسپاري. د بلجیم چارواکو د اسدالله اسدی په نوم ایرانی ډیپلوماټ چې د جولای په لومړۍ نیټه د اروپایي ټولنې په امر نیول شوی وو تورن کړی چې په پاریس کې د ایران د ملي مقاومت شورا په یو غونډه کې د بم ایښودنې د یوې دسیسې برخه وو. اتریش ویلي اسدی پر نوموړي د لګیدلو تورونو له کبله له ډیپلوماتیک مسؤلیته محرومیږي. اسدی په اتریش کې د ایران کنسول دی. نوموړی وروسته له دې ونیول شو چې بلجیمي چارواکو د یوې ایراني ښځې او خاوند په موټر کې د چاودیدونکو موادو د نیول کېدو خبر ورکړ. د اتریش صدر اعظم یاناتا د ایران د ولسمشر د سفر په مهال له نوموړي څخه په دې اړه د وضاحت غوښتنه وکړه، خو روحاني په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ایران په دې مسأله کې لاس لرل رد کړي او دا یې د ایران د مجاهدین خلق د سیسه بللې ده. او امریکایي چارواکو د چین پر زی ټی ای کمپنۍ بندیز یو څه نرم کړه او ویل د ستري مخابراتي کمپنۍ ته اجازه ورکوي چې موقتا له ځینو امریکایي کمپنیو سره سوداګري وکړي. امریکا پر دې کمپنۍ په دې خاطر بندیز لګولی چې ایران او شمالي